طالب بنديانو په ډله کې د جنگي مجرمینو په دوسیو لسره وکړي او د قربانیانو حقونه او عدالت ته د سولې په پروسه کې جدي پام وکړي. بله تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. فیروزی عزیزی قدرمن اوریدونکو دا شیبه 12 بجې او 13 دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه اسدالله لودین د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
کابل نن د سیمې د نږدې شلو هیوادونو او څو نړیوالو بنسټونو د یوې غونډې کوربه دی. غونډه له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د رامنځته شوې اجماع د پیاوړتیا او له دغې ډلې سره د ژر تر ژره او مطلوبو خبرو د پایل په تړاو ده. بل ورته د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خوا وغږ کړی چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته کار وکړي. د لوګر د ولایتي شورا غړي نفیسه هجران په یو وسلوال برید کې ټپي شو. د نوموړي روغتیايي وضعیت د ډاډ وړ خودل شوی. ایران له چین سره د یو 25 کلن تړون په اړه خبرې کړې دي او د اسرائیل پوځوي پرون د ورځې ناوخته په غزې تړانګه کې چې ورڅخه د اسرائیل پر لوري درې توغندي وشتل شوی وو پر څو ځایونو بمباري وکړه.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو 19 بس 25 دقیقې پیلېږي. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. له روزګان ولایت نه د روزګان ولایت چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو هغه میرمن ژغورلې ده چې طالبانو ته د هغې د ورونو لخوا سپارل شوې وه. دا میرمن وایي چې غوښتل یې په خپله خوښه واده وکړي خو طالبانو بندي کړه. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرفت راپور راکوي.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي افغان ځواکونو دغه میرمن تیر ورځ ناوخته د یو ځانګړو عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو له زندان آزاد کړي. د اورزګان د امنی کمانډانی د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مشر سمنوال وای سالدی نازادي راډیو ته ویل چې دغه میرمن کابو یو میاشت وسلوالو طالبانو چې پښو او لاسونو ته زنجیرونه هم راچولي و په خپل زندان کې ساتلی و. نوموړي وایي افغان امنیتي ځواکونو د کشفي معلوماتو د ترلاسه کولو وروسته دغه میرمن د ترینکوټ ښار اړوند د سرمرغاب په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له یو زندان آزاده کړي. تلاش وایي وسلوالو طالبانو دغه میرمن ځکه زندان ته اچولې وه چې هغې غوښتل په خپله خوښه کوژده او یا هم واده وکړي.
ساحه سای مخالفین بوده و توسط برادرانش زنجیر زولانه میشه، مورد تهدید قرار میگیره و بالاخره اطلاعاتی که با ما مواصلت میکنه ما توانستیم که تا یک عملیات کشفی و اپراتیفی مسامات از چنگ ازوار رها و به قماندان انتقال دادیم و فعلا در خانه امن به سر میبره. مورد شکنجه و مورد تهدید قرار گرفته و روزی میخواسته که به طرف شهر بیاید و ممانعت کردن و در اونجا نگذاشتن که به خانه اقارب یا خانه دوستاش بیا.
د امنی کمانډانی دغه چارواکي وایي امنیتي ځواکونه اوس د پخوا په پرتله پیاوړي سوي دي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې عام خلک وزوروي او ظلم ورسره وکړي. په ورته وخت کې د سیما په نوم دغه یو وشتکلنه میرمن چې د افغان ځواکونو له لوري د وسلوالو طالبانو له زندان آزاد سوي زیاته خوشاله ده. سیما وایي هیڅ ډول غیر قانوني کړنې نه ده کړې او وسلوالو طالبانو یو میاشت د خپل ورونو په مرسته په زندان کې اچولې او لاسونه او پښو ته زنجیرونه ورته اچولي وو.
سما ورونه د ماما شرانج د 15 کال کې چې ما پلاش سوي دي د ماما شرانج د ارکان زورو زیرم را باندې کې د یو میاشت کې د زنجیرونه ما پښو لا سوته ورچی یت ګنا مم نه د کړی بیا ګورم بیا ورم هر ورځ ما غاړي سي ما لا سنه په وینو کلا کې دی ما وی د جپا بیا زنجیره نه وچ ما ورځ باندې وات ز پر بازار وتم په پښو د ز سره اړم دل کله ما ست کور وته یم مش اول چارچو حکومت ورسی د طالبان مسول ول چارچو د حکومت سمیت ورسی د جدي زنه د شاله تم مرده کو زم لکه ما ست په کور کې ګور کده نه و بس مشته.
وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پوری په دیاړ رسنی ته څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې دغه ډول موضوعات رد کړي و.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې
د ازادۍ رادیو 19 بحث.
درنو اوریدونکو سلام، زه سحر ګل میرزایم او تاسو آزادی رادیو ته غواګیاست. له تیرو شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې کله چې په ننګرهار کې د پاکستاني وکلدارو د چرن لمن ټوله او ځایي افغاني بانک نوټونو ونیوه او ورپسې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي له کبله قرنټین پیل او بیا پاکستاني لوري د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتک په مخ وتړله، نو د غلاملونو د ننګرهار ولایت د خلکو په ژوند سخت اغیز وکړ، ځکه چې کاروبار ودرید، د فقر کچه لوړه او ورسره نرخونه په بیساري ډول لوړ شول چې دغه اغیز لا هم په خپل ځای پاتې دی. د ننګرهار ځینې اوسیدونکي د دغه وضعیت په ځانګړي ډول د نرخونو په کنټرول کې ځایي اداره پړه بولي، خو ځینې نور بیا سوداګر په دې ګرموي چې ګوندې تل په داسې سختو شرایطو کې د خلکو په ناچارۍ سترګې پټوي او په خبره یې چې له خوږې ګوتې نیسي. د ازادي رادیو دغه 15 دقیقې خبرونه مهمه هم دې موضوع ته ځانګړي کړی ده چې د ننګرهار د والی له ویان د تاوله خوګیانی، د ننګرهار د سوداګری خونې د تجارت د برخې مرستیال زلمی اعظمي او د ننګرهار په ولایتي شورا کې دغه ولایت د خلکو له پخوانی استازي زبیح الله ازمری سره به پرې بحث وکړو. خو مخکې لدې چې په یاد موضوع د بحث ګډونوال خپل بحث پیل کړي، د موضوع په تړاو د جلال آباد د څو تنو خاریانو نظر اورو.
او ریټونه ډیر فرق کړی دی، هر ریټ یو په دوه ختلی دی. دونه څوک نشته چې یو پوښتنه وکړي. غریبان وګوري، چوک په چوک ولاړ دي، ناز دي، کار روزګار هیڅ شی نشته دی. هر ریټ وګوري، مخکې چې په کالدار او هغه اوس په افغانۍ دوه چنده دی. د دې باید مخه ونیسي، د دې پوښتنه وشي. هیڅ بیخي خلک در پدره دي.
دغه کوم یو هټیوال چری دغه بوجګانی چې ګوره چې په زیرو پروت دی، دوی ټول اخلی قرنټین کوي، بندي یې صرف دوه ورځې بعد او بس یو تر 2200 افغانۍ وای
په دې پته باندې چې دا موږ ستور کو کی دی یو ځکه سبب غریبانو دي جلال آباد غریب ولس باندې په 2500 باندې پرورو دې خاطر باندې موږ غوړ د خپل ولس نه خیر دی ورور ورس په ځان ناکام تیر کی دا کوم مرسته موږ نه روان دي کوم فتون روان دي د خدای په خاطر لک صبر وکي
جارانو ګران کړي تجارانو ورور کوپر راوغس دی افغانا
خوګوردونکو دا و د جلال آباد خار د څو تنو خاریانو نظر اوس هم راځو د بحث ګډونوالو ته. خاغله زبی ولازمره د بحث پیل له تاسو کوو. من هیڅ د ننګرهار دی اوسیدونکو یو د خلکو دی په خوانی استازي کوی چې ستونزه چیرته ده؟
مننه کور ودان په ډیرو مواردو کې په هیواد کې چې موږ تاسو ژوند کوو، ولس خپل مسؤلیتونه لري او ولایتي اداره او مرکزی اداره یا په نظام خپل مسؤلیتونه لري. د افغاني او د رایجولو د کلدار د منځولو لپاره په کلونو کلونو کې تاسو په جریان کې هستئ چې ولایتي اداره مرکزی اداره ډیر منډې ورانه منډې وکړي، نتیجه ورنکو. خو دا ځل چې د کلدار زیناست افغاني شو، دا د ولس هغه غختلې انګیزه چور سره پیدا شوې و او تر څنګه دوی د خپل مسولیت لمخې د خپل رسالت د مخې چې افغاني زمنګ ملي هویت د دې درایجول لپاره لاس په کار شو، نتیجې دا شو چې کلدار لمنځلار او زې افغاني ونی ول چې دا زمنګ د لپاره زمنګ د ولسونو لپاره زمنګ د ادارې لپاره زمنګ د حکومت نظام لپاره یو مثبت ګام دی چې موږ ستایو. خو بدبختی په دې کې ده چې نقصان په دې کې ده چې ولایتي اداره او خاغله والی صاحب او کاري ټیم په دې نه توانې درې چې دلته د نرخونو د کنټرول مسولیت په غاړه لري، نرخونه کنټرول کې مخکې بده سی و چې فکر وکړه چې یو کیلو رومیان په مثال په لاس کلدارې وي، اوس هغه په 15 افغانۍ دی. یا مخکې به چې یو جوړه جامې خیاط ګنډلې په 300 کلدارې، هغه نن ګنډي په 300 افغانۍ باندې. او تر څنګه که موږ داسې هر جنس چې موږ فکر وکړو چې هغه په 100 کلدارې وي، هغه وخت کې اوس هغه په 120 افغانۍ دی. نو دا څرګندېږي دینه چې دلته ولایتي اداره په خپلو مسؤلیتونو کې په خپل کړنو کې د ولس د حقوقو د تامین لپاره او د ولس د ګټو د خوندیتوب لپاره او د ولس د مشروع غوښتنو لپاره دوی په خپلو کارونو کې بریالي نه دي او ناکام دي. او دغه د نرخونو کنټرول کې خو مطلق ناکام دي. د ولس غم او درد چې لازم ده چې جدي ګامونه پورته کې دغه د ګټو د ولس د ګټو د خوندیتوب لپاره په دې کې والی صاحب هم پاتې راغله او د ولایتي ادارې مسؤلین هم پاتې راغله نه دي په دې توانېدلي چې دوی د افغاني د رای جولو په جریان کې نرخونه کنټرول وکاندي.
ډیره مننه زمری صاحب. بیا هم تاسو ته راګرځو. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې سوداګریز مرستیال زلمی زمي صاحب، تاسو ته راځو چې د ننګرهار ډیری اوسیدونکي په دې باور دي چې سوداګر اکثره وخت په خپل سر باندې نرخونه ټاکي او خپل سری نرخونه د دې لامل شوی دی چې د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړي. ستاسو په باور باندې د نرخونو د لوړوالي علتونه څه کېدای شي په اوسنیو شرایطو کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو بدون د شک چې تا خټ کې ته اشاره وکړو. البته دا دو بخش لري، یو بخش داخلي ستونزه ده چې د ولایت مقام ته دا په کار ده چې مثلا دغه د نرخونو کنټرول دی وکي. البته چې کوم داخلي تولید زمونږ دی که سبزي دی که هر اجناس دی، په کار چې د ولایت په مقام په سطحه باندې دغه نرخونو کنټرول شي. البته په واقع سره چې بې بندوباري شته، لکه مخکې چې دلته کلدار مروج و یو نرخ مثلا یو جنس کا په لس روپے کلدار باندې کېدوس په لس افغانۍ کیږي، یعنی دا د ولایت مقام ته دا لازم ده چې دغه نرخونه کنټرول وکړي. رالو دا کوم خارجي اجناس چې مثلا مونږ تجاران د بهر مملکتونو واردو، البته دغه تجاران ته هم ډیر زیات په پاکستان ایواد کې چې البته مونږ ډیری مالونه تقریبا 90% اموال مونږ د کراچۍ بندر نه افغانستان ته واردو، چې دې سره تاسو فکر وکړئ چې زمونږ تولیدي کارخانه دي لکه صنعت بخشتي چې زمونږ تماما مواد خام هم د خارج نه راځي، نو وخت چې په پاکستان کې مونږ د تجارت پارسه کې ستونزې او مشکلات ولرو، لکه په نارمل وخت یو کانټینر د پاکستان د هیواد نه افغانستان ته راځي کراچۍ بندر نه مثلا $2000 یو تجار مصارف لګښت کیږي د لارې، او چې کله ستونزې او مشکلات د کراچۍ پورت کې پیدا شي یا تورخم بندر کې پیدا شي، دغه مصارف او دغه لګښت چې دی د $2000 to $3000 ته ورخیږي. په دغه خاطر چې مونږ اوس کراچۍ پورت ته مال راځي، نو داسې سوچ وکړه چې په یو میاشت کې د ګمرکي کار د کراچۍ نه خلاصیږي. دغه کانټینر مونږ په قرار انیسو چې نومې ډیټنشن دی چې د کراچۍ شپینګ لاین والا ته مونږ داغي دوره د $100 ډیټنشن ورکو، او ډیمریج چې ورته ویل کیږي د کراچۍ خاوره کې پاکستان کې هلته زموږ کانټینر چې کله هلته کی وزي هغوی ډیمریج مونږ نه اخلي، چې یو کانټینر 3200 پاکستانی کلدار مونږ نه اخلي. دغه زمونږ د کراچۍ ټرانسپورټیشن د دغه مصارف لوړ شي تقریبا $2000 وګوره $15000 ته وګوره، تو تم $3000 چې په اجناس باندې ته محاسبه کی نو خامخا دغه نرخ لوړیږي. نو ځینې ستونزې زمونږ دا ده چې مونږ د پاکستان پر لار باندې کاروبار کوو، او دغه په دی اواخره کې چې د کورونا وایرس په نامه چې ټوله نړۍ متاثره کو، به خصوصا پاکستان افغانستان هم په دی اواخره کې پاکستان د اول د مارچ نه مونږ باندې سرحدات دی بند کو لارې وتړلې، چې افغانستان کې البته د مالونو کمبود راغی قلت راغی، د دغه سره نرخونه ډیر لوړ شو، زمونږ ډیره اموال چې پاکستان خوره کې سار شو، یګانه علت دغه دی.
من ناظمی سه د ننګرهار د والی ویان د تاوله خو غیړنه
راځو دي ته چې کوم شیان چې مثلا فصل کلداري او جنس خرڅیده هغه اوس په سل افغانۍ دی، یعنی دوه چند نرخ زیات شو. ستونزه دا چې یو خو نرخ چې شو بل د افغانۍ ارزښت د کلداري د ارزښت سره په بازار کې یو شان ده، جنس ګران شوی خو د مزدور مزدوري نه ده ګران شوی. عام سوداګر عام خلک ټول پړه په ولایتي چارواکو مسینونو باندې ورچي، ستونزه په کوم ځای کې ده؟
مننه. لومړی خو موږ افتخار کوو چې موږ د افغانیو کاروه او په دې برخه کې برلی شوی یو. هر افغان کزیان هم ګوري ولې احساس کوي چې موږ خپل کرنسی کاروو، دا یو د ویاړ او افتخار ځای دی. دوهم قدم کې پرته له هغه کسانو چې هغوی میاشتنۍ تنخوا اخلي چې دوی طبیعي ده امغه پخوانی تنخواه ده او ځینې برخو کې قیمتونه لوړ شوي دي، نو دوی له زیان سره مخ شوي چې اکثره د حکومتي مامورین دي. ولی نور ټول قشرونه هیڅ ډول له زیان سره مخ شوي نه دي. د مثال په ډول زه ویلی شم چې که پخوا یو لاسګاډي چلوونکي د ورځې 100 افغانۍ پاکستاني کلدار مزدوري کوله، هغه اوس 100 افغانۍ مزدوري کوي. یا مثلا یو رکشوان په خو د 200 افغانۍ مزدوري کلدارو مزدوري کوله، سغه 200 افغانۍ مزدوري کوي. همدغه دوراني حالات کې همدغه ډول پمدغه توکو باندې افغانۍ باندې به دوی توکي هم راخلی، نو ډیر تاثیر نه لري. دوهم کله چې محدودیتونه وضع شي تبعید چې زینتو کی کمیږي او قیمتونه لوړيږي په مشکل سره انتقالي کې چې یو سوداګریزه برخه ده دی هم زین تاثیرات کړی دي ولی پټوله کې موږ له یو داس حالات سره یو کچیرته زین برخه کې نرخونه لوړ شوی دي بیرته په زین برخه کې هغه ته انکم هم خشبه دي دا ایواز په نګرار کې نه ده د ټول افغانستان په کچه د غړول موضوع ده په یو بحراني حالات کې موږ د کرونا لامل وو ټول افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې او تاسو په ټول نړۍ کې تل شي چې په بحراني حالاتو کې نرخونه تاثیر کوي ځینې خلک متاسفانه چې نرخونه لوړې دل د کلدارو سره مقایسه کوي چې دا د قناعت وړ خبر نه ده لکه څنګه چې باید ونه وکړل په هر توګه کې بیرته کار کارګرو ته ګټه پلاس ورغلی په هغه پیسې څو کلدارې ورکول کې دي کارګر ته وس هغه 300 افغانۍ اخلي یعنی شپږ څو کلدارې هدا خپل دی اخلي نو ډیر خلک نه دي ځانمن شوی موږ خپل تولیدات هم الحمدلله پراخ کچ باندې شوی دي خصوصا د ترکاری او سبزیجاتو برخه کې چې د سر هم نرخونه د پام وړ کم شوی دي څومره چې موږ خپل تولیدات لرو هم نمبر موږ نرخونه کنټرول راوړو
خو یانه سب مننه سپره سب دي ترازو چې سوداګر څومره مکلف دي په دې برخه کې یو ډیر خلک چې موږ سره په دې برخه کې غږیدلیو په سوداګرو باندې ډیر پړه چې دوی خپل سری نرخونه ټاکی او مثال یا احتکار کوي یا د سیو ډله سوداګر دي چې هغه هم پریکړه کوي هم پارو مجالس کې دوی برخه اخلي وړو سوداګرو ته یا متوسطو سوداګرو ته ونده نه ورکي ستاسو په دې اړه څه نظر
سوداګر ګوره د سوداګر نه تر سوداګر پورې فرش کته سو پجیان کیسه چې سمو د مخ کې اعلان وشو چې په افغانستان کې د اکسیجن کمواله ده خو یو سوداګر د تازه شو چې هر افغان چې ناروغ وي زده ته ماده یې چې اکسیجن ورته رایګان او د خدای د رضا لپاره ورته ورکوم او وی رسو ورته یو د د د د د د محتکرینو په ډله کې تجاران مشته متوسط سوداګر هم شو دکانداران هم اکثره محتکرین دي د کې به شک نشته خو د احتکار د مخنیوي لپاره د احتکار د محو کولو د منځولو لپاره د احتکار یا د محتکرینو په نیول کې د ولایتي ادارې مسولیت ده دا ما چې ویل چې ولس خپل مسولیتونه لري ولس کې به تجار هم راځي دکاندار هم راځي متشبس هم راځي عام وګړي هم راځي معلم هم راځي مامور هم راځي ماسل هم راځي عام وګړي هم راځي در چا صلاحیتونه مسئولیتونه معلوم دي خو په دغه برخه کې چې ولایتي اداره په خپل کړنو کې جدي وي نو احتکار بدلته نه وي شوی احتکار به صورت نه وي مندله په همدې جلابات خار کې ورسې په ځای خې به د 1500 افغانۍ نه 2200 افغانۍ ته ورسېده وجه دا و چې دلته ولایتي اداره قاطع نه وو نو به هم که محتکرین موجود به احتکار کوونکي به موجود وي دې کې به شک نشته او که ولایتي اداره په خپل کړنو کې ګړندې ووسی او جدي ووسی قاطع تصمیم ونیسي قاتې اجراتو کې به احتکار کوونکي نیول کېږي به محاکمه شي دلته قانون موجود لري به دې مخه ونیول شي اول خدای دې چې هغه تاجر به احتکار ونکي دکاندار به احتکار ونکي د جنس کجیږي وخت جګ د خرڅ کې چې ارزان اخست هغه به د قیمتې د پاره ونه ساتي دا شرعنم دا ناروا دی دا حرام دی خو تر څنګه چې دوی دا کار کوي به د قانون شته د قانون د تطبیق د پاره به ولایتي اداره جدي ګامونه واخلي او دغه قضایا او د مخنیوي د پاره او د خلکو د سوکالۍ د پاره به جدي ګامونه واخلي دلته سونه مشکل دی یو دا دی چې قرنټین راغی خلکو ته کار او روزګار نشته خلک غریب دي ویروس رواني تکلیف خلکو ته پیدا کړی دی تر څنګه نرخونو جګواله بل تکلیف دی چې خلکو ته پیدا کړی چې کار نشته روزګار نشته نرخونه هم جګ دي د دې د کنټرول او د دې د دغه احتکار مخنیوي د قیمتونو کنټرولول د هر اداري ولایتي اداري مسولیت دی او زه چې تر اوسه ګورم دوی هغه څه چې لازم دی اجرات نه دی کړو که اجرات کړي دا هغه پوس اجرات دی نتیجې نه دا ورکړي
ډیر مننه زمره صاحب د سوداګری خونی د سوداګری د برخې مرستيال حاجی زلمی زمی صاحب راځي دي ته چې لا تر اوسه هم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د پاکستان نه یا د نورو هیوادونو نه نوې سل نه خام مواد راځي ولی په دې برخه کې پنګونه نه شوي چې لکه تر لکه د نوې سل نه 500 سل نو ته راټیټ کړو
دولت زمینونه د برابر کړی سوداګر زړه نه خپچ پنګونه وشي په دې برخه کې خپل فابریکې کارخانه څومره ضرورت ته ورته او ستونزه په کوم ځای کې ده؟
خو بدبختانه او خوشبختانه هم د سده محترم وروره چې افغانستان تاسو ته مول چې پوچه کې پراته دی، مونږه وقت خودکفا نیو، زمونږ کدلته صنعت او تولیدي کارخانه دي. ما تاسو ته چې مونږ زیربنا نه لرو، تماما اموال مواد خام مونږ زمونږ خارج ناراضي، نو دا دولت دپاره دا پکار چې سبسیډي ورکي خپل تولیدي کارخانو دپاره، چې دي سبسیډي ورکي چې دي وکړی شي چې د کوم مواد پوخ د خارج مملکتونو افغانستان ته راځي یا د دې مخه ونیسي. مثلا کوم مال چې په افغانستان کې تولید کیږي، پکار چې دي افغانستان هغه مواد خام افغانستان ته راځي، پکار د افغانستان حکومت هغوی ته سبسیډي ورکي. هغه اجناس چې په افغانستان کې تولید کیږي، په کار وزارت صنعت تجارت یا وزارت مالیه د هغې مخه ونیسي، افغانستان ته دننه اجازت ورنکي، هغې تعرفې لوړ کړي چې زموږ خپله د تولید د وطن په بازار کې عرضه شي. خو تر اوسه پورې زموږ وزارت مالیه وزارت صنعت تجارت په دې نه دی توانېدلی چې دغې قاچاق هم مخنیوی وکړي، د دغه مواد چې مثلا پوخ مواد چې افغانستان کې هم زموږ تولیدي کارخانې په کار کې ظرفیت داده چې ټول افغانستان خلکو ته دا مواد ورسي. خدا چې مونږه مواد خام هم د خارج ناراضي او پوخ مواد هم د خارج ناراضي، او دغه تولید چې کوم اجناس مونږ د خارج نه غواړو دا په افغانستان کې هم تولیدیږي. وخت چې دا غي مخاوني نیول شي، نو زمونږ د افغانستان تولیدي کارخانه به سره کم نورم ظرفیت لوړ شي، نو په دغه عرصه کې هم دولت ناتوان شي دغه شان مخاموني سي.
من ناظم صاحب، خو ګڼه صاحب راځو دي ته چې دا مو خلکو په باور باندې یو سوداګریزه مافیا وسندلته حاکمه ده. د ګوتو په شمیر څو سوداګر دي، ترې مغو ډیزاین کوي، نرخونه مغو ټاکي، سوداګری توکي مغو راوړي هیواد ته، یې دلته خپل تولیدي فابریکې لري، نورو سوداګرو ته ونډه نه ورکول کیږي. په دې اړه
ځینې ادرسونه شته دی، تاسې به کتلي وي چې د روژې په مبارکه میاشت کې ویله هغې وړاندې کله چې قرنطین ماحول وضع شو، ځینو کسانو هڅه کوله چې خپل توکي وساتي د قیمتونو د لوړېدو په خاطر باندې، نو دا هغه مافیا موږ شمېرلی شو. یا ځینې خلک سوداګر مشخص غواړي چې په یوه برخه کې بل څوک کاروبار ونه کړي، واسطې وکړي، ولې د آزاد بازار دی. په دغه برخو کې موږ هم تللي یو، هغه مارکیټونه یا هغه سرایونه چې دوی پکې توکي پټ ساتلي وو هغه مو لیلام کړي په د ورځې په نرخ باندې، او هم خلکو ته زمینه برابره کړې ده چې تاسې هر ډول بزنس په آزاد ډول د قانون په چوکاټ کې کولای شئ، او هیڅوک نشي کولای چې یوازې یو برخه باندې دوی انحصار وکړي. بیا هم که په دې برخه کې هر څوک مشکل لري، ولایت مقام همکار دی، موږ غواړو چې آزاد بازار له لارې موږ نرخونه کنټرول وساتو، ټول کاروبار مو د اصولو قانون له مخې ترسره شي.
مننه کوم خوګیانی صاحب. زمری صاحب، که په دې باندې سره خبرې وکړو چې ډېر خلک په دې باور دي چې آزاد بازار کې دا ستونزه همیشه پیدا کیږي، او خو د آزاد بازار هم باید یو 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 حد ولري کنه. دا یو بل خبر ده چې واړه سوداګر وایي کمنګ ته واک راکول شي او اختیار راکول شي او په بازار کې مونږ ته ونډه راکول شي، مونږ زو هغه سي چې په بهر کې مونږ کومړه خلو. مثلا یو جنس ته چې تجارانه یادې په $8 تمامېږي، تر دې ځای ولې دلته په بازار کې $14 خرڅېږي. دوی وایي که اول خدا وخت نه راکول کیږي چې موږ دغه توکي دلته راوړو، که بیا را هم وړو لوی تجارانه د موږ نه اخلي، بیا هغوی بیرته په خپله خوښه باندې خرڅوي. دا ستونزه شته
دې کې کوي هم شک نشته. زه تاته ویم دا د آزاد بازار په دې معنا نه ده چې څوک څه کوي ودی کی. د آزاد بازار په خپل فعالیتونه به کوي، آزاد بازار تجاران به خپل منځونو کې رقابت کوي او نرخونه به ټیټ کاندي. دا د آزاد بازار مفهوم هم دغه څه افاده کیږي چې تجاران خپل منځونو کې رقابت وکړي او نرخ به کنټرول او ارزانه وساتي، او د نرخ پر ارزانوالي کې دوی ډیر کوشش وکړي. که بیم احیانا کېدای شي چې تجاران د قیمتي دوپاره کارو کې د موقع وخت او زمان نه استفادې سره نرخ جګ خرڅ کې چې د خلکو شکایتونه لوړیږي د خلکو اواز جګیږي به دلته حکومت مکلف ده چې د آزاد بازار کې مداخله وکړي او دا مداخله هم د سید بے تفاوته و نه وځي چې ورس لاشي او سره بند کې او دوه دکانداران نظارتخانه کې واچو په درې مورځ هیڅ خبره نه وي په دوامدار شکل باندې په سیستماتیک شکل باندې دوی به تصامیم او تدابیر او پلانونه ولري چې دغه سکرونو مخنیوی وشي او دلته خو دې کې شک نشته مونږ یو تعداد په افغانستان کې پاکو په وطن مین وطن دوست ملي تاجران درو چې د هغوی کړنې مونږ ستایو خو د دې تاجرانو تر څنګ مافیایي ډلې هم شته چې مافیایي ډلې هم د خپلو شخصي ګټو دپاره ملي ګټې تر پښو لاندې کوي چې یو ښه بېلګه زه تاسو ته ویلی شم تاسو په اجتماعي صفحاتو کې به لیدلی چې په دې سورجو کې د هلمند نه غنم ځي پاکستان ته خرڅېږي یا پاکستان ته انتقالېږي دا خپله یو خیانت ده دې وطن سره زمونږ په وطن کې مونږ احتیاج یو همیشه د ترکمنستان او تاجکستان مونږ ته راځي د پاکستان نه راځي اوس چې د پیداوار موسم دی او دې ځینې اوس غنم چې نسبتا لږ ارزان دی دا پاکستان ته ځي او دوه میاشتې بعد درې میاشتې بعد دا څو چنده په مونږ جیب خرڅېږي په دغه برخو کې باید هر ولایتي اداره په خپلو برخه کې لازم جدي اجراتو کې او څوک چې د اساسي قانون او د نافذه قوانینو ته خطي کوي د هغه باید په جدیت باندې قانون منګول ته وسپاري او باید مجازات شي.
مننه زمری صاحب. زلمی اسمی راز اوس دې ته چې خلکو سره اندېښنه ده او شکایت هم همدا ده چې د ترخم دروازې اوازه شي چې سبا ته بندېږي نن نه ورسره توکي لوړ شي او حتی ځینې اجناس ورک شي په بازار کې. فکر کوي چې احتکار کیږي د سوداګرو لخوا نه او هغه اجناس چې په بازار کې د پاکستان لخوا نه افغانستان ته راځي یو اندازې نادرک شي او وروسته بیا د قیمت پلورلو د خاطر بازار ته راوځي.
دا خو صحیح خبره ده. تاسو معلوم ده چې موږ ته په دوه لار باندې پاکستان افغانستان ته ترانزیټي اموال دي چې یو سپین بولدک ته یو ترخم لار ده. په دغه لارو باندې چې تاسو ته معلوم دی چې زمونږ ترانزیت البته افغانستان ته راځي زمونږ دغه مالونه په هغه کانټینرونه چې موږ په کرایه رانیسو هغه کانټینرونه په لار کې دی متوقف شي چې کله متوقف شي تاسو ته ما مخکې یادونه وکړه چې دا د ورځې $100 نه نو $300 پورې موږ پسې چالانیږي. په دغه خاطر هغه چارج که مثلا د ورځې نه لس ورځې ته ایسار شي شل ورځې ته ایسار شي د دغه کانټینر هغه کوم د لارې مصارف چې ترانسپورټیشن هغه اوچتېږي. په دغه خاطر تجار هم دلته چې کوم افغانستان کې ورسره کوم ذخایر وي یا په ګودامونو کې یا په شرکتونو کې هغوی په دې باندې پوه شي چې ولالته زما مال ایسار شو دلته ما سره مال کم دی د خلکو تقاضا زیات دی نو تجار هم خپل ګټه مد نظر نیسي نو په دغه خاطر باندې کیدی شي چې دی مثلا دلته مارکیټ کې لږ نرخونه لوړ شي دا هم حقیقت دی.
خو ګړی صاحب نرخنامې په وخت نه ویشل دا بل هغه ستونزه ده چې خلک یادي تاسو ورسره موافق یاستئ؟
نرخنامی عموماً تروسه پورې زموږ عامه پوهاوی په هغه کچه نه دی چې موږ وپوهیږو چې نرخنامې د کومو توکو ورکول کیږي. عموماً جلال آباد ښاروالي یا په ولسوالیو کې زموږ ښاروالۍ د ټولو توکو د نرخونو د جوړولو مسؤلیت نه لري او نه هم دا صلاحیت لري ځکه آزاد بازار کې هیڅکله هم مسؤلیت نشته چې نرخونه کنټرول شي. ولې د مشخصو او دایمي کاروبار چې هغه کې قیمتي او ځینې برخې عاجل نه چینج کیږي یا مثلا په ښار کې همیشه وي لکه سلمانیان یا قصابی یا مثلا همدغه خیاطي یا ځینې نورې برخې چې هغه دایمي وي او تلپاتې وي د هغوی دپاره نرخونه جوړوي دلته بیا څارنتي کیږي د هغوی کیفیت هم څارنه کیږي. په ټولو کې د ټولو توکو نرخونه کنټرولول او په آزاد بازار کې د اصلا اصولي خبره نه ده او موږ بیا هم دا چې چون ولز موږ غریب دی بې وزله دی موږ غواړو چې نرخونه هر اقل کنټرول وساتي څوک ظلم ونه کړي نو موږ هغه خپله وسه کړې ده بیا هم هڅه کوو چې نرخونه کنټرول وساتو.
وروستۍ پوښتنه خو ګڼی صاحب له تاسې کومه په همدې باندې بحث راټولوم کلداری ورکه شوې افغانۍ دود شوې خو ولې بیرته داسې یو میکانیزم نه و چې مثلا د دې افغانۍ او غرزښت بیرته وساتي مثلا څنګه په یو شی په سل کلداری و نن په سل افغانۍ دی څه فکر کوئ دلته افغانۍ د کلدارو سره پا
پارزخ کې یو ډول نه دی.
یو موټر چلون کوي په خو به 500 افغانۍ کرایې خسته پاکستانی کلدار کرایې خسته اوس هغه څلوي اختیادی افغانۍ خل نو ګټه طبي دور ترسدلی نو هغه باندې کم تاثیر نه کوي کم تو کې قیمت هم بیرته اخلي. اما یو دورانی حالات دی او یوازې مشکل هغه مامورون ته چې هغه حکومتي یا وچ ماش اخلي طبي د چاغو ته ځینې ستونزې شته دی. موږ دا موضوع درکړی ده هم باسه پښوی دی موږ کور چې څه کولای شو ترسو هغه سره هم په دې برخه کې مرسته وشي ترسو د افغانۍ د چلن څخه حداقل دوی په مالی برخه کې ځرمن نشي.
ډیره زیاته مننه.